شي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامد رضا او تکنیکی همکار شاکر مری نه کې دې سلامونه ومني د احتساب عدالت لخوا په نواز شریف باندې د فرد جرم عاید کولو موضوع د دې خبرونه د سر خبر ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مو در له هم راوړي. د خبرونه پر وروستۍ نیمه کې به مزاحي خبرونه پام کوه وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د مدیحه میرزاده.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټکو ته. نن د پاکستان یو عدالت په خوانی وزیر اعظم نواز شریف باندې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې فردي جرم لګولې. د امریکا د استخباراتي ادارې مشر ویلي هیوادي هر هغه څه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، او د اروپای ټولنې په سرمشري ځکه جرمني ته د روسي ګاز په پروژه اختلافات مخې ته راغلي دي. تفصیل: نن د اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بهر ملکونو کې د غیر قانوني کمپنو لرلو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړي، خو نواز شریف د جرم منلو نه انکار کړی دی. جسټس محمد بشیر د چارجشیټ وړاندې کولو په موقع ویل چې نواز شریف تر خپل آمدنه زیات ملکیت لري. د زیارت په ورځ هم احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور او زوم په لندن کې د ودانو خستو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړي ول. په نننۍ کاروایی کې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز او زوم ریټایرډ کیپټن محمد صفدر موجود ول. دا وخت نواز شریف په ملک کې موجود نه دی، او د واکمن مسلم لیگ نون ګوند په خبره د اکتوبر په 28مه به هیواد ته واپس شي. د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې سیایي مشر ویلي هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپله خاوره ځای ورنکړي. مایک پامپیو تیر مازدیګر په واشنگتن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څیړنیزې ادارې ته په وینا کې ویل د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او پټنځای نه لري. نوموړي وویل
history would indicate that high expectation دوی تاریخ کې چې له پاکستان ډېر کم توقع کېدای شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وخی. زموږ استخبارات هم دا راخی چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټنځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا ده چې دا پټنځایونه ختم کړو.
پامپیو پر وروستو کې له وسلوالو نه د امریکایي کینیډایي کورنۍ د خلاصولو په برخه کې د پاکستان ستاینه وکړه، خو زیاته کړه چې هغه کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې وه. امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې په پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبان او حقانی شبکې ته پټنځایونه ورکړي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان کې پر مذهبي عبادت ځایونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. پرون په کوټه کې د یوې دستوري په وخت له حکومته مذهبي عبادت خانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. د کمیشن د بلوچستان د سانګي مشر حبیب طاهر اډوکیټ مشال ریډیو ته ویل
پنځل شل کلو صدا مذهبي عبادت گاہوں باندې چې د عملی کیږي، مسجد کې مندر دی کې بمبارګا دا یا درګه دی، سوي دی ولی دا روان ده مخکې دا شیان نه ودلته ډیر خلک شهید سوي دی.
د دستوري وینا کوونکو ویل چې دا مذهبي ادارو حفاظت کول او لسته مذهبي ازادي ورکول د حکومت ذمہواری ده. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د اکتوبر په 19مه د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران اټومي تړون په اړه خپل ژمنتیا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مخالفت باوجود تکرار کړه. دغه اټومي تړون په ایران د بندیزونو نرمولو په بدل کې دغه هیواد اټومي فعالیتونه محدودوي، خو بیا په 28 هیوادونو مشتمل دغه ټولنې د ولسمشر ټرمپ لخوا راپورته کړل شو اندېښنو باندې اتفاق وکړ او د تهران د بالستیک میزایلو پروګرام باندې تنقید وکړ. غربی هیوادونه دغه پروګرام ته په منځني ختیځ کې د استحکام ګډوډولو په سترګه ګوري. په برسلز کې د اکتوبر په 19مه د اروپای ټولنې سرمشریزه په وخت د اروپای ټولنې لوړپوړي سفارتکاري فریډریکا موغرینی ویل چې ټولې خواوې د ایران اټومي تړون عملي کېدو ته ژمن دي. د اروپای ټولنې هیوادونو تر هغې پس د تړون د ژغورلو کوششونه زیات کړل کله چې تیرونه امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال تړون سره مخالفت وښوده او د دې تصدیق ورکولو نه انکار وکړ چې ګواکې ایران په تړون عمل کوي. د ایران نیم سرکاري خبري ایجنس تسنیم خبر ورکړي چې د ایران سپایي پاسدارانو پرون ویلي د غرب د فشار باوجود به ایران د بالستیک میزایلو پروګرام پر مخ وړي. په برسلز کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې ځینو مشرانو له روس نه جرمني ته د ګیاس نلیکې په پلان اعتراض کړی دی خو ټولنه په دې موضوع د اختلافاتو له کبله نتیجې ته نه ده رسېدلې. دا خبره د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاد یونکر بیګا تر سرمشریزه وروسته کړې. د اروپایي ټولنې سفارتکارانو ویلي د پولند، لیتوانیا، ډنمارک او لاتویا مشرانو د دې پایپ لاین پر پلان اندېښنې وښودې. ټاکل شوی چې دا نلیکه له بالټیک سمندرګي نه تیره شي او جرمني ته ګیس ورسوي. تېر ماښام د امنیتي موضوعاتو په اړه په سرمشریزه کې د ختیځې اروپا او بالټیک هیوادونو په دې پروژې اندېښنه وښوده چې دا به پر روسي ګیس د اروپا زیات انحصار له لارې ماسکو پیاوړی کړي او له یوکرین نه د تېرې شوې نلیکې د ټرانزیټ ګټه به کمه کړي چې د هغه هیواد کمزورې اقتصاد زیانمنوي. خو جرمني او یو شمېر نور شمالي اروپایي هیوادونه د یوکرین د پایپ لاین متبادل لټوي ځکه چې له هغه هیواد سره د روس د لانجو له کبله څو ځلې د ګیس بندولو ګواښونه شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي د هیواد خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له نن نه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د یو شمېر مهمو هیوادونو سفر پیلوي. ټیلرسن به د اکتوبر پر 14 سعودي عرب ته ورسي چېرته چې به نوموړي د عراقي او سعودي د شورا په یوه غونډه کې ګډون وکړي. په غونډه کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سعودي له مشرانو سره د یمن په بحران خبرې وکړي. ټیلرسن به وروسته په دوحا کې له قطري چارواکو سره د خبرو اترو پس د پاکستان او هند دوره هم کوي. په دغو دورو کې به پر دواړه خیزو تعلقاتو خبرې اترې کیږي. په واپسي کې به ریکس ټیلرسن جنیوا ته هم ورځي او هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو کمشنر د مهاجرو نړیوالې ادارې او د سره صلیب دفترونو کې ملاقاتونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به د اکتوبر په 28 واپس واشنگتن ته ورسیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس کرن صوبای او د موسم حال رابیا اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 104 روپۍ او 26 پیسې اخیستل کیږي او په 104 روپۍ او 1 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 126 روپۍ او 25 پیسې او په 120 روپۍ او 50 پیسې. یو پاونډ په 101 روپۍ او 50 پیسې او په 102 روپۍ. یو ریال په 28 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 1.5 روپۍ او 45 پیسې او په 1.5 روپۍ او 26 پیسې. یو افغانۍ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.1 او کم نه کم 14، بنو کې 1.4 او 14 او په کوټه کې 20 او 15 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو د ملیحا امیرزاده او د موسم حال او د کرم صوبې مدرابیا اکرم خان ناوری دی. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی. په کوټه کې د مذهبي هماهنګۍ په لړ کې سیمینار ولې را جوړ شوی؟
مسجد کې مندر دی کې بمبارګه دا یا درګه دی سوې دی ولې دا روان ده؟ مخ کې 15 کال شل کلو مخ کې دا شیا نه ودلته.
په خیبر قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د غلط کې مکمل امن راغله.
الحمدلله زمونږه چې فیگرز تاسو د پوره کال وګوره نو د زمونږه صورتحال ډیر ښه دی. زمونږه داسې ایشوز مونږ ته نشته. ریټ آف ګورنمنت پوره خیبر ایجنسی کې شته.
دا او یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې پر وروستۍ نیمایي کې به مزاحیه خپرونه پام کوه وړاندې کوو. لمشال لیدو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ کیږئ. موږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ موږ دا خبرونه تاسو د موږ په پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدل شي. اوریدونکو ورجو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب عدالت لخوا په رسمي توګه په هغه جرم تورن شو چې په د باندې د درغلو لڑکی لگی دلیو. نور تفصیل رابعہ اکرم خان را گئی.
د پاکستان احتساب عدالت په بخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فلیک شپ انویسټمنټ لمیټډ کمپنی کیس کې هم فردي جرم عائد کړی او دواړه زامن یې ورله په دې کیس کې مخروره ګرځولي. خو د اورېدنې پر مهال د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لخوا وړاندې شوی وکیل د جرم نه انکار کړی دی. د راپورونو تر مخه چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر وویل چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف شتمنۍ د هغه د آمدن د سرایو نه زیاتې دي. د عدالت په وینا چې نواز شریف کال 1990 کې خپل بچو ته کاروبار ورکړی وو، خو پخواني وزیر اعظم سیاست کې راتلو پس هم کاروبار په خپل نوم چلولو. د عدالت په وینا چې نواز شریف د پنجاب وزیر اعلی او د وزیر اعظم په عہدو پاتې شوی او کال 2001 نه کال 2014 پورې کیپیټل ایفزیټ کمپنی چیرمین هم پاتې شوی دی. تیر ورځ هم نواز شریف په لور مریم نواز او په زوم کیپټن صفدر د ایمن فیلډ او الزیزیا کمپنو په مقدمه کې فردي جرم عائد کړی شوی و. په 28 جولای سپریم کورټ د پاناما استادو پلټنو کیس کې فیصله اورولو پر وخت د شریف کورنۍ پر سر ټول کیسونه د پاکستان قومي احتساب بیورو ته د لیږلو امر کړی و.
مشال ریڈیو ته وګي او د نوم په دې موضوع کې پاتې کیږي. د پاکستان احتساب عدالت د دې هیواد په خواني وزیر اعظم او د واکمن مسلم لیگ مشر نواز شریف، د هغه لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر په ناقانونه توګه په هیوادونو کې د شتمنو ساتلو او د هغو له لارې په لندن کې د کورونو اخیستو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی دی. عدالت دا اورېدنې له هغه وروسته شروع کړي کله چې د جولای پر 28 نواز شریف نااهله وګرځولی او د احتساب ادارې نیب ته یې د هغه او کورنۍ پر ضد د پلټنو امر وکړو. نور تفصیل عبدالحی کاکړ نور.
په پاناما اسنادو کې د سپریم کورټ لخوا تورنه اهله ګرځېدو او بیا د وزیر اعظم له چوکۍ تر استعفا ورکولو وروسته د نواز شریف لهجه توند سوه. د ده د مرکو ویناګانو په رڼا کې یو ځل بیا په پاکستان کې د حکومتي نظام چلولو په اړه د ولسي حکومت او فوج پر رول بحثونه ګرم شول، خو د دې ترڅنګ خپله په مسلم لیگ نواز ډله کې هم اختلافات راڅرګند شول. خو کارپوهان وایي چې اوس د نواز شریف او کورنۍ پر ضد د احتساب عمل شروع شوی، نو د مسلم لیگون لپاره دغه اختلافات اوس په یو سیاسي امتحان اوښتي دي. د سیاسي چارو پوه امتیاز عالم وایي چې مسلم لیگون دا وخت د داخلي اختلافاتو ښکار ده.
د نواز شریف رور شاباز شریف غواړي د مثالیت پسنده لاره غوره کړي. هغه غواړي چې نواز شریف په خپل ځای هغه د ګوند مشر کړي او په راتلونکي کې د وزیر اعظم امیدوار هم دی وي. بیا چې کله دی په واک کې راشي نو له اسټابلیشمنټ سره به د لانجو هوارولو کوشش وکړي، خو نواز شریف دا نه مني او پر خپله خبره ټینګ ولاړ دی چې دغه جنگ به پر مخ وړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دې به په راتلونکي کې زیات سیاسي اغیز وي.
ځینې کارپوهان وایي چې تر استعفا وروسته نواز شریف خپل هغه نږدې ملګرو ته واک وروسپارلی چې پر ولسي واکمنۍ زیات ټینګار کوي، او د داخله چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان په شان مشران یې چې له فوج سره ښې اړیکې غواړي یې یو طرف ته کړل. خبریال او څېړونکی مرتضی سولنګي وایي چې د نواز شریف او مریم نواز مزاحمتي رویه که هم دغسې دوام ولري، نو شاید دا پر مسلم لیگون ناوړه اغیز وکړي.
تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر دونوں باپ اور بیٹی مزاحمت پر آمادہ ہیں
اس بغور کپلار یعنی نواز شریف او دغه لور مریم نواز د مزاحمت کول پر خبره دریږي، نو پښتنه دا ده چې بیا به د دې ګوند مستقبل څه وي. ممکنه ده چې په پارٹی کې ډلې ټپلې جوړ شي، دا هم کې دایسي چې پارٹی تقسیم شي، دا هم ممکنه ده چې هغه خلک چې روغ جوړ غواړي هغه د بغاوت پر ځای خاموش کښینی او وایي چې نواز شریف او مریم نواز پوسوه او پارٹی یې پوسوه. ډیر امکانات کېدلای سي چې موږ یې دا وخت په رښتینی بڼه پیشنګوي نسو کولای. البته دا خبره یقیني ده چې مزاحمت او مفاهمت پر یو وخت یو ځای نسی چلیدلای.
دا لومړی ځل نه دی چې د نواز شریف پر ضد په احتساب عدالت کې مقدمه چلیږي، بلکې په 1999 میلادي کال کې چې د پوز د هغه وخت مشر جنرال پرویز مشرف نواز شریف له واکه لیرې کړی، نو په نوموړي مقدمه چلولې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ته د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای یو چارواکی ویل دي چې هغه کناډایی کورنۍ چې د پاکستان په کورم قبایلی سیمه کې د پاکستان پوز د اغوا کارونه را خوشی کړی ده، دغه په اړه د سی آی ای چارواکی سرګندونی کړی دي. دغه سرګندونو په اساس باندې داود خټک دا تفصیل راکړي.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر وای اغه کناډایی کورنۍ چې 13 اونۍ له وسلوالو خلاص کړل شو، طالبانو 15 کاله په پاکستان کې ساتلی و. دا سرګندونه مایک پامپیو تیر مازدیګر په واشنگټن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې سیړنیزې ادارې ته د وینا پر وخت وکړه. پامپیو ویل هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپل خوره ځای ورنکړي. نوموړي زیاته کړه د سولې خبرې تر اغه نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او پټن ځایونه لري.
وای تاریخ یې چې له پاکستان ډېره کمه توقع کېدای شي چې هغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې له امریکا سره همکارۍ ته لیوالتیا وښيي. زموږ استخبارات هم دا راښيي چې موږ باید له پاکستان سره جدي خبرې وکړو. د وسلوالو آزادانه تګ راتګ او په پاکستان کې پټن ځایونه لرل په افغانستان کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو اهدافو مخې ته خنډ دي چې هغه یې ترلاسه کول غواړي. نو زموږ دنده دا چې دا پټن ځایونه ختم کړو.
امریکایي چارواکي له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان نیوکې کوي چې افغان طالبانو او حقانی شبکې ته پټنځایونه ورکړې دي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو کوټې بلوچستان ته، او په بلوچستان کې دغه تل کې د مذهبي هماهنګۍ په لړ کې یو غونډه شوې ده. دغه غونډه ته زموږ همکار ایوب ترین هم ورغلی، په دې اړه تفصیل د هغه نه اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې د مذهبي ارزښت په اړه تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه. په دستور کې په ګڼ شمیر کې مذهبي عالمانو، سیاسي او قبایلي مشرانو، د لژکۍ نمایندګانو او د قانون پوهانو ترڅنګ د خیر ښېګړې د ادارو کارکوونکو ګډون درلود. و دستور ته وویل سو چې په تیرو 12 لسیزو کې په بلوچستان ایالت کې پر مذهبي عبادت ځایونو باندې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي دي. په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب طاهر اډوکیټ
مذہبی عبادت گاہوں باندھے چدا عملی کیجیے، مسجد کے مندر دے کے بام بارگاہ دا یا درگاہ دی سویدی ولی دا روان دا مخ کی پنزلس کال شل کلو مخ کی دا شیان نہ ادلتا اس دا پنزلس شل کال کی دیر دا بدا معاملہ واقعات کی دیر اضافہ سویدی دیر خلق شہید سویدی بدا گزشتہ دا یو کال کی دیر سلور غٹ واقعان سویدی.
قانون پوه سید نذیر آغا وای چې د پاکستان اساسی قانون و هر کس ته د مذهبي ازادي حق ورکړی دی.
چې آرټیکل شل چې دی د پاکستان د قانون هغه دا وایي چې هر شهید ته حق حاصل دی چې هغه د خپل مذهب اختیار کړي او خپل مذهبي د مذهب د پاره د خپل ادارې جوړ کړي او په هغه کې د خپل عبادت وکړي. هر شهید ته حاصل دی، مسلمان ته حاصل دی، سکھ ته حاصل دی، هندو ته حاصل دی او نور دیگر مذهبو ته حاصل دی. او ساسه چې دی حکومت پاکستان به دې ته تحفظ ورکوي.
سیاسي کارپوه سید آغا زیاته کړه چې په دغه پیښو کې لوی ځاني زیان هم اوښتی دی.
د دې سیمینار مقصد دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې موږ مزید اقدامات وکړو او د هر چا هغه کم مذهبي مقامات چې دی یا د دې د عبادت ځایونه چې دي باید د هغه تحفظ دپاره موږ قانون سازي کولای شو. یس او موږ دا تجویز غوښت چې کومې پارټیانې په حکومت کې دي نه هغه د دې دپاره مزید څه اقدامات کولای شي.
د ازارا ډیموکراټیک ګوند مرکزي سرمنشي احمد کوزاد وایي چې د دغه ډول پیښو موخه یوازې د مذهب په نوم په ټولنه کې نفرت خپرول دي.
امیدوارو کی حکومت وقت هم د دې نوټیس اخی او د چې مقدس مقامات چې د چا د هر مذهب فرق نه کوي چې د هندو مندر دی او چې د سکانو ګوردوارا دی چې د مسلمانانو مساجد او امام بارگاہونه دی په دې حفاظت د پاره هم په حکومتي لیول کې هم په عوامي لیول کې یو ماحول جوړو.
په دې ترڅ کې نامتو علم الدین مولوی او دروف وای چې اتحاد او اتفاق د وخت مهم ضرورت دی.
نن سبا په مسجدو، په امام بارگاہو، په درگاہو، په دو باندې چې عملی کیږي د دین اسلام هم مخالف دي او د شریعت هم مخالف دي. په هر طریقه باندې د شرعن، اخلاقن، په هر طریقه باندې دا خونو ناجایز شیان دي چې نن سبا خل په درگاہ کې اخته دي.
ونه کوم کو سیاست کړ چې د مذهبي ادارو حفاظت کول او خلکو ته مذهبي ازادي ورکول د حکومت لوی ځمېداري ده. په کار دي چې حکومت خپل ځمېداري ترسره کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
پام کوا جال ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر سیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس نے اخلو بفن
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مری سیب نور جوړونګانو بس
اوئے 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 قدرت وئی دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خپرونې په دې برخه کې ورو اسلام آباد ته په اسلام آباد کې د قاضی اعظم پوهنتون د زده کوونکو احتجاج دوام لري چې له کبله د زده کړو بهیر ودرېدلی دی. زده کوونکو تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل د پوهنتون انتظامی د دوی ځینې ملګري ایستلي او د دوی فیسونه هم زیات کړي دي. د قومي اسمبلۍ د اعلی تعلیم کمیټه د پوهنتون مشر ته د دې مسلې د هوارې ویلي دي. سراج ظهیر له اسلام آباد نور تفصیل راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد پوهنتون زده کوونکي سفیان شمس وزیر وویل چې د پوهنتون وایس چانسلر د یوې جګړې په تور کې د دوی دوه څلوېښت ملګري له پوهنتون ایستلي چې پکې په ځینې پارزي توګه بندیز او په دوی دېرش دېرش او پنځوس پنځوس زره روپۍ جرمانې لګول شوي او دغه رنګ ځینې بیخي له پوهنتون خارج کړی شوي. نوموړي زیاته کړه
ټوټل چې څومره سټوډنټس دي دا په سټرایک راوتي دي زموږ تیرا ډیمانډس دي زموږ مین ډیمانډ فیس ته په 2015 کې وایس چانسلر وایدا کړه د سټوډنټ سره چې سلور کاله به فیس نه زیاتیږي نو د ورته په کالی 40% زیات کو فیس او 17 کې وایس چانسلر 10% نور زیات کو فیس سټلن دی پورا بس استعداد کم دی یونیورسيټي تعداد 9500 تور سه دو د بس استعداد 30 دی تقریبا چکم سټوډنټس دی ایکسپل کړي دی پابوندې 50 50 60 70 هزار فاینونه لګولې دي. دا مونږ ته پته ده چې چکلا شاګرد نه جګړه وشي ظاهري خبره ده ته پنشمنت ورکول پکار دي خو دومره نه چتا ایکسپل کې آ ظاهري خبره ده چې دلته جګړه ته نه دی راغلې آس پړای
یو بل زده کوونکی ابراهیم سید مشال ریډیو ته وویل چې دوی غریبان دي او دومره فیسونه نشي ورکولی ځکه چې د پاکستان د نورو پوهنتونونو په پرتله قید اعظم پوهنتون کې زیات فیسونه اخیستل کیږي نو ځکه دوی په احتجاج لاس پوری کړی.
یونیورسيټي د خپل رائټس لپاره بند کړی دلته فیسونه دي د پبلک سیکټر یونیورسيټي دا او په دې کې فیس 1 لاکھ روپۍ ده. ټیک ده نو موږ عام میډل کلاس خلک موږ دا نه شو افورډ کولی سټوډنټان او دا په موږ باندې پوره د تعلیمي کم سرګرمیان دی په مې لاري بنديږي ته مونږ ناسو ټیک ته د خپل حق لپاره 15-14 ورځې وشوي مونږ ناسو په دقیق روډون ناسو دلته خرو په مې تیریږي نو ویسي تا او څوکم ایڈمنستریشن ته هغه ته پکار دي چې زمونږ دا مسله حل کړي.
بل په لور چرشنبه په ورځ د وفاقي تعلیم لپاره د قومي اسمبلی د قائمه کمیټې غونډه شوې چې پکې یې د قائد اعظم پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر جاوید اشرف ته د مسلې د حل ویلي. مشال ریډیو چې د یادې کمیټې او د قومي اسمبلی غړي ډاکټر عمران خټک نو پورتل نو هغه وی
موږ ورته وی چې کوم دی سټوډنټ جنوین ډیمانډ دی تاسو سره خپل فیکلټی دا ټرانسفر چې څه ایشوز دی موږ ډیسکس کړو موږ ورته چې کوم جنوین ډیمانډ دی بالکل هغه تاسو باندې فیسونو کې تاسو اضافه کوي هغه ته هغه جنوین ډیمانډ دی چې دا کم شي او چې کوم جنوین ډیمانډ نه دی کوم چې قانون مطابق نه دی نو هغه باندې کینې هغه سره دغه کوي چې څوک پکې شرارتیان دی هغه خلاف اکشن والی مطلب یو ډیسپلن پکار دی نو سټوډنټ
د زده کوونکو نه د چې قائد اعظم په هنتون کال 2015 سم تر دې دمه سلويخ پیسه د فیس سیوا کړي او اوس نور سیوا کول غواړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې په دې برخه کې ورته خبر کوي. سیمې ته د یادې سیمې پولیټیکل ایجنټ ویلي په سیمه کې د امنیت وضع ښه شوی او ټول ایجنسۍ کې د حکومت عملداري قائمه ده. خالد محمود تیر ماسپخین مشال ریډیو ته وویل په زپل شو سیمو کې پرمختیایي کارونه دوام لري خو د اوږد مهاله ناامنو له کبله د خلکو بیا بحالي او د بیا رغونې چارې وخت اخلي. فرهاد شینواری د نور تفصیل سره.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود مشال ریډیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسی کې د نامنې ځنې پیښو رامنځته کېدو نه پس اوس د سیمې د امنیت وضع ښه شوې ده او په ټول ایجنسی کې حکومتي واکمني بحال شوې ده.
الحمدلله زمونږ چې فګر ستاسو د پوره کال وګوره نو د زمونږ صورتحال ډېر ښه دی. زمونږ داسې ایشوز مونږ ته نشته. ریټ آف گورنمنٹ پورا خیبر ایجنسی کې شته. زمونږ سرکاری ملازمین، سرکاری خلق، ایف سی، آرمی په پورا ایجنسی کې داسې یو ځای نشته چې هلته تلی نشي، هلته آزادۍ سره کار نشي کوی.
نوموړي نه مو پوښتنه وکړه چې نن نخوه اوشا پنځه څلوېښت ورځې وړاندې چې د لواړګي نه کوم اوولس تنه ولسي وګړي تښتول شوي دي، د هغې د را خلاصولو لپاره مو څه ګامونه پورته کړي؟ نو دوی وویل
چې بالکل مونږ پکې لګیا یو جی، مونږ په دې کې کار شروع دی او ان شاء الله زر تر زر به دې سره رزلټ روز.
پولیټیکل ایجنټ ته مو د باډي او تیرا میدان د زپل شو خلکو ستونزې ور وړاندې کړې او دوی نه مو پوښتنه وکړه چې دغه خلک هلته د بیا بحالې عمل نه ولې مطمئن نه دي. نو په ځواب کې وویل
چې دا کوم بیکوري وا، دا حالات خراب وو، لسته کاله صرف تباهي وا. نو چې کوم شی په لسته کاله کې تباه شوی دی، ګوره تباهي اسانه وي، نو دا نشي کېدی چې دا په یو ورځ کې یا په یو کال کې یا په دوه کال کې جوړ شي. دا همخا ټایم اخلي. ترقیاتی کار دونو شو، روډونه دونه لاړه چې سر هغه د تیرا خلک راشي، مال راشي، پبلک ډیلینګ دلته کې خپل مسلې حل کړي، اسپتال ته لاړ شي، سودا وکړي، ماښام واپس په ګاډو کې خپل کورونه ته رسیدلي.
د خیبر جنسي پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی د متاثره شو سیمو لپاره د ځانګړو منصوبو نه علاوه د خیبر په کالنی پرمختیايي پروګرام کې هم ډېر منصوبې شاملې کړې دي چې د خیبر د خلکو په ژوند کې به ورسره بدلون راشي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو ورو مومندو قبایلي سیمې ته. د یادې سیمې یو شمېر اوسیدونکي وایي د مومندو د بند جوړېدل به د دوی ځمکې آبادې کړي. د پاکستان ودی ادم شاهد خاقان عباسي په مومندو کې د اوبو د ذخیره کولو او برېښنا پیدا کولو لپاره د ډیم جوړولو امر کړی دی. د سیمې اوسیدونکي او بزګران وایي د اوبو د کمښت له کبله د دوی باغونه او کروندې شاړې شوي دي، نو د دې بند جوړولو امر هیله من کړی دی. شانواز ترغزی د نور تفصیل سره.
وزیر اعظم پاکستان شاهد خاقان عباسی د محمد په سیمه کې د بجلی لپاره د محمد ډیم په نوم بند جوړولو هدایت جاری کړی. د ورځې وړاندې د محمد ډیم ترڅنګ د امر او باشا ډیمونو د جوړونه هدایت هم ورکړی. په دغه بیان د محمد 400 او خوش سیمه ولس خوشاله دی، وای چې د هغوی شاړې ځمکه چې هر رقم کروندې او باغونه پر کېدې شي ورسره به آباد شي. ایاز اخونزاده د شوقدر 400 اوسیدونکو دی، وای چې د هغوی په مټه او آبازو کې ډېر ځمکه دي خو د اوبو نه نشوالي له وجې شاړې دي. نو که د محمد ډیم په نوم دغه بند جوړ شي نو د هغوی ځمکو ته به نهرونه هم ووځي.
چې دا ډیم جوړ شو د زموږ ځمکو ته به ډېر لوی اوبه مو راشي او په دې ځمکو باندې مالټه زموږ مخکې وه، امرود شته دی، کیله شته دی، لچی شته دی، دا ټول څه قسم میوه چې وي هغه دی کې مطلب دی چې کیږي.
عثمان خان د شهید بانډې اوسیدونکي دی او هغه وایي چې یوازې د پلانګار او پنډیالۍ د درې اوسو زیات کلي داسې دي چې د اوبو نه محرومه دي او ځمکې یې شاړې دي او د بارانونو په اوبو هغوی کروندې کوي خو دا څو کاله سوکړې نو د هغوی کروندې هم نه دي شوي.
چې دا ډیم ساشي موږ ټول علاقه چې کوم پاسمان دا علاقه ده دې به ان شاء الله موږ د امید لرو دا به ټول آباد شي. کنه چې کوم پلان غا علاقه ده کنه دغه تمانخیل قوم دی، دی خو به ساخیل دی، به ورپسې برانخیل دی، به برانخیل نوانه ده دا چې نه پول دا غا ته دې ټول دې ډیم نه آبادی دي.
خو دغه تنانو پوینه چې هغوی د ډیرو کلونو نه اوري چې په محمد ډیم د ودانې کار شروع کیږي خو لا هم پر کار نه دی شروع شوی. دوی د محمد ایجنسی د حکومتي غړونو غوښتنه هم وکړه چې د بند په جوړونه د حکومت سره برابر خبر وکړي چې کار په خامخا شروع کړي. نو بیا مې د محمد ایجنسی نه پارلماني غړي سېنیټر هلال رحمان سره خبرې وکړي.
څنګه ستاسو پته چې د دې ډیم کنستراکچر چې دی یا کوم د دې ډیزاین چې دی هغه دوه درې ځل چینج را چینج شو. یو ځل ډیزاین چې کوم جوړ شو دا هغه کې د دې بجلی پیداوار چې هغه 740 میگاواټ بیا په هغه باندې دوباره ډیزاینینګ وشو او هغه ډیزاین چې 930 میگاواټ دوباره هغه ډیزاین جوړ کو. وخت لګېدو وجه دا و چې دې چې دا کوم 200 میگاواټ زیاتواله راغلی دې سټرکچر باندې ټیم لګېدل دوباره هغه ډیزاین او دوباره جوړ.
او یاد دې چې د دې بند نوم وړاندې مونډا ډیم چې ورستو د محمد د ولس په وختونه دغه نوم د مونډا نه محمد ډیم ته بدل شوی. دغه بند د مونډا شوقدر نه د پنډیالې محمد په غرونو کې 12 کیلومتر دننه د سوات نه په بهیدونکې اوبو جوړیږي چې ورته کچه سړک هم جوړ شوی. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,300، او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې درینی مې بجې شوې دي د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده ناور.
اسلام آباد احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په بهر هیوادونو کې د غیر قانوني کمپنیو لرلو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی، خو نواز شریف د جرم منلو نه انکار کړی دی. پرون هم احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور او زوم په لندن کې د ودانو اخستو په مقدمه کې په رسمي توګه تورن کړی. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر ویلي هیواد یې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي چې طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو تر دې مخکې پاکستان باید دې ډلې ته پر خپله خاوره ځای ورنه کړي. مایک پامپیو پرون په واشنگتن کې د جمهوري هیوادونو د دفاع یوې څېړنیزې ادارې ته په وینا کې وویل د سولې خبرې تر هغو نتیجه نه ورکوي چې طالبان د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ کوي او پټنځایونه لري. اسلام آباد دا تورونه ردوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې په بلوچستان کې پر مذهبي عبادت ځایونو قبضېدونو کې زیاتوالی راغلی. پرون په کوټه کې د یوې دستورې په وخت له حکومته مذهبي عبادت خانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وشوه. د اکتوبر په 19 د اروپایي ټولنې مشرانو د ایران اټومي تړون په اړه خپله ژمنتیا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته مخالفت باوجود تکرار کړه. دغه اټومي تړون د ایران اټومي فعالیتونه محدودولو په بدل کې په دغه هېواد اټومي فعالیتونه محدودوي. په برسلز کې د اروپایي ټولنې په سرمشي ځکه ځینو مشرانو له روس نه جرمني ته د ګیس تنلي کې پر پلان اعتراض کړی دی، خو ټولنه په دې موضوع د اختلافاتو له کبله نتیجې ته نه ده رسېدلې. دا خبره د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاډ یونکر بیګا تر سرمشي ځای وروسته کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد خارجه وزیر ریکس ټیلرسن له نن نه د منځني ختیځ او جنوبي ایشیا د یو شمېر مهمو هیوادونو او ورځني سفر پیلوي. ټیلرسن به د اکتوبر په 15 سعودي عرب ته ورسي، چرته چې وروسته به په دوحا کې له قطري چارواکو سره د خبرو اترو پسته پاکستان او هند دوره هم کوي. په دغو دورو کې به په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې اترې کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز درته ملي حامیر زاده وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته سراج زهیر وړاندې کوي.
هن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د کوټې د پیښې په اړه لیک کړي او وایي چې د ترخګرې په کېدونکو پیښو کې اکثره د سیکورټي اهلکاران په نښه کېږي چې مقصد یې په دوی کې یره ترخه خورول دي. همدا وجه ده چې پاکستان کې دا سلسله د یو وخت راسې را روانه ده. د ادارې په وینا که څه هم د پاکستان سیکورټي فورسز د وسلوالو پر ضد عملیات جاري ساتلي، خو د وسلوالو د نه پېژندنې په وجه د دوی پر ضد جنگ ګټل ګران دي. دا نه پېژندلي وسلوال په دې معاشره کې ګرځي او د دې سہولت کاران دوی ته اسانی ورکوي او د بهرني دشمن نه زیات کورنۍ دشمن خطرناک وي. نو په کار ده چې د ترهګرې د خاتمې لپاره لومړی د دوی سہولت کاران د حکومت کابو کې راوستل شي. ادارې زیاتوي اکثر ویل کیږي چې د ترهګرې د هر پیښې نورستو حکمرانان یوازې مزمتي بیانونه ورکوي او خپلې ذمہواری پوره کړي، خو د ترهګرې خاتمې یوازې په بیانونو نه کیږي. د دې د خاتمې لپاره به سیاسي او عسکري مشروالۍ او کې دلوي او د سیکورټي لړکی چې کومې پالیسی جوړې کړې شوې چې د هغې جاج هم آستل کیږي او د دې سره سره باید چې د سیکورټي ادارو او خفیه ایجنسو ترمنځ د رابطې یو مضبوط نظام هم جوړ کړل شي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکي مشر پروس پانه خپلې ادارې کې لیکي د ناقانونه ګرځولې شوې وسلوالې ډلې مشر او د آرمی پبلیک سکول او باچهان پوهنتون د حملو ماسټر مایند د وژنې د خبرونو تصدیق شوي. د ادارې په وینا له دې وروسته په افغانستان کې مولوي فضل الله هم ووژل شو، نو د افغانستان په خاوره پراته د پاکستان دشمنانو خاتمه به وشي. ادارې اخیری کې وایي د منطقې د خراب امنیتي صورتحال او د پاکستان او افغانستان په خط تعلقاتو کې د خندانو لرې کولو لپاره دا وسلوال د مینځ نه وړل پکار دي. نو هله به ممکن شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد بحال شي. باید چې دواړه هیوادونه دې اړخ ته پام وګرځوي.
مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارکر مجلې په تیرو ورځو کې په پاکستان کې له وسلوالو څخه د یوې امریکایي کناډایي کورنۍ د خوشي کولو موضوع څېړلې. مجلې لیکي امریکایي چارواکو د هغو امریکایانو رسم شمیر نه ښایي چې یا وسلوالو تښتولي یا د نورو هیوادونو په زندانونو کې دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو او په تیره له ناروې څخه د افغان کډوالو د ستنولو موضوع ته کتنه کړې. سازمان وایي اروپایي هیوادونه افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته ستنوي چې ژوند محفوظ نه دی. د لیکنې مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
نیویارکر مجله لیکي د پاکستان د پوځ لخوا په یوه کاروایی کې د کینیډایي امریکایي کورنۍ خلاصېدو ته یو شمېر پخواني او اوسني امریکایي چارواکي د شک، حیرانتیا او امید په سترګه ګوري. مجله لیکي د دغه کورنۍ تر را خلاصېدو پس د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او ملګرو یې دعوه وکړه چې پاکستان ځکه دغه کاروایی وکړه چې په دې وروستو کې واشنگټن له اسلام آباده د ترهګرۍ خلاف د زیاتو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې وه. مجله لیکي دا یو مثال دی چې د بندي شوې امریکایي کورنۍ د را خلاصېدو لپاره ښاغلي ټرمپ او د بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر کومه حده هلې ځلې کړې دي. مجله لیکي د کال 2001 راهیسې امریکایي ولسمشران د وسلوالو لخوا د امریکایانو د تښتونې پیښو له مشکل سره مخامخ کړي دي. مجله لیکي امریکایي چارواکي د هغو مغوي امریکایانو رسمي شمېر له څرګندولو ډډه کوي چې په نورو هیوادونو کې تښتول شوي دي. چارواکي وایي دا معلومات خفیه دي. د ځینو اوسنو او پخوانو چارواکو په خبره د اغوا شوو امریکایي وګړو شمېر له یوې اندازې سره سم د 200 او 300 ترمنځ دی. په دې کې ځینې کسان یا خو وسلوالو تښتولي او ځینې بیا د بارنو حکومتونو د ناسمو تورونو له امله په جیلونو کې قید دي چې پر امریکا د خپلو شرایطو منلو لپاره استعمالوي. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل لیکي په دې وروستو کلونو کې له اروپا په زرګونو افغانان په داسې حال کې خپل هیواد ته لیږل شوي دي چې هلته یې ژوند خوندي نه دی. ناروې داوه کوي چې افغان وګړي خپل هیواد ته تللی شي ځکه چې افغانستان اوس محفوظ دی. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي 2018 کال په افغانستان کې تر ټولو خوندړې و. د سازمان په خبره افغانستان ته د کسانو واپسي په روانو حالاتو کې نه یوازې سخت زیاتې دي بلکې دا یو غیر سیمواره او غیر قانوني ګام هم دی. د بخښنې نړیوال سازمان پر خلکو غږ کوي چې د افغان وګړو د حقونو لپاره اواز پورته کړي او په یو درخواست له دستخط سره ناروې له دې کاره منې کړي. اداره وایي دا به د ناروې حکومت ته دا پیغام ورکړي چې له افغان وګړو سره د خلکو همدردي موجوده ده.
د افغانستان د ملي یووالي حکومت وایي وسلوالو طالبانو په هوایي بریدونو کې تر درنې مرګ جوړې لیدو وروسته اوس د ځان مرګو بریدونو لار غوره کړې. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل مشال لیدو ته وویل وسلوال مخامخ له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. روانه ونه وسلوالو طالبانو په پکتیا، غزنی او کندهار کې پر امنیتي ځواکونو ځان مرګي بریدونه وکړل. په دې اړه باندې نور تفصیل احمد تکل ناورو.
افغان حکومت وایي چې وسلوالو مخالفینو په هوایي حملو کې د درنو تلفاتو لیدو وروسته خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جګړو پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې. وسلوالو طالبانو په روانه اونۍ کې د کندهار په میوند ولسوالۍ، د پکتیا په مرکز ګردیز او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو منلی، له 130 زیات سرتیري وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. د حملې په داسې حال کې وشوې چې د عمان په پلازمینه مسقط کې د افغانستان د سولې پر لارو چارو د بحث لپاره څلور اړخیزه غونډه روانه وه. آیا د دې پراخو ناڅاپي حملو مقصد د مسقط د بهیر شنډول و؟ د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل په خبرو کې دا احتمال رد کړ. فیصل وویل د افغان هوایي ځواک په حملو کې د ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو له وژل کېدو وروسته د ډلې خپل تاکتیک بدل کړی او د جبهي جنگ پر ځای انتحاري حملو ته مخه کړې.
طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هغوی تر دې وړاندې هم د افغانانو پر ضد باندې تروریستي بریدونه کړي، ولې د هغوی په جنگي ستراتیژي کې او تاکتیک کې تغییر راغلی دی. په دې معنا چې دوی نور مخامخ د افغان ځواکونو سره په جګړه کې تلفات زیات ترلودل. د افغان هوایي قواو عملیاتو کې هم د هغوی تلفات زیات و. بیدان اوس ډېر تمرکز لکه چې لیدل کېږي پر ځانمرګو بریدونو باندې دی او پر موټربم بریدونو باندې دی.
د ملي شورا ځینو وکیلانو او یو شمېر څارونکو د مسقط له خبرو سره په یو وخت کې د طالبانو له حملو وروسته پر افغان حکومت سخت انتقادونه وکړل او ویل چې د سولې هڅې باید له یو پیاوړي دریځ څخه وشي. دوی همداراز له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د سم سمدستی زندولو غوښتنه وکړه، خو د اجرایه ریاست مرستیال ویان فیصل وایي چې حکومت به د سولې هڅو ته د پخوا په شان دوام ورکړي. فیصل وویل د سولې د هڅو یوه برخه د جګړې په وسیله د هغو وسلوالو ځپل دي چې د سولې پر خبرو باور نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د سیډونکي نادیا نویوالا لیکنه خپره کړې چې پکې په پاکستان کې د تعلیم پر ټیټ معیار انتقاد شوی دی. د لیکنې نور مهم ټکي پامیر ساحل اوروي.
سیډونکي نادیا نویوالا لیکي په ایبټآباد کې یو ښوونځي ته ورغلله او هلته یې د دریم ټولګي له زده کوونکو پوښتنه وکړه چې لفظ پاکستان دی ولیکي. له دې سره ماشومان ورته حیران ولیدل او یو ماشوم هم دا کار ونه کړی شو. په هغه ښوونځي کې یوازې دوه ماشومان تر پنځم ټولګي یا کلاس رسیدلي دي او هغوی یوازې تر یوه حده لیک لوست کولی شي. نوموړي لیکي د پاکستان د ښوونځیو د درېیم ټولګي شاوخوا نیمایي زده کوونکي په اردو یا نورو ژبو کې یوه جمله لوستی شي او یوازې 12% یې په انګریزۍ کې لیکلی شي. د سرکاري ښوونځیو ماشومان وایي استادان ورباندې خونې پاکوي، ډوډۍ په پخوي او ورته وایي چې پښې دې ورته چاپی کړي. په هغو ښوونځیو کې استادان ماشومانو ته سختې جسمانی سزاګانې ورکوي. نادیا نویوالا لیکي له 2010 زیږیز کال راهیسې د پاکستان حکومت د هغه هیواد تعلیمي بودیجه دوه چنده زیاته کړې او تقریبا یې له دفاعي بجټ سره برابره کړې ده، خو تعلیمي معیار لا هم ټیټ دی. نوموړی وایي د بجټ د زیاتولو باوجود له 30% استادان ښوونځیو ته نه ځي او له 2010 زیږیز کال راهیسې اوس هم هر کال په سکولونو کې یوازې 50% نوي شاګردان داخلیږي. د دې په اند تعلیمي بجټ زیاتول د دې ستونزې حل نه دی. د دې په خبره اصلي ستونزه دا ده چې ماشومانو ته تعلیم په هغو ژبو ورکول کیږي چې هغوی ورباندې نه پوهیږي. میندې او پلرونه غواړي چې بچي انګریزي زده کړي، خو په ډېری او شخصي سکولونو کې زیاتره استادان خپله په دې ژبه نه پوهیږي. همدا لامل دی چې کله دا ماشومان تر پوهنتونه رسي او هلته چې ګوري چې تعلیم په انګریزۍ دی نو نقل ته مجبوریږي. څېړونکي نادیا نویوالا زیاتوي پاکستاني ښوونځیو ته پکار دي چې ماشومان ته انګریزي د دویمې ژبې په توګه وښي او ټول تعلیم په هغه ژبه ورباندې وکړي چې هغوی په پوهیږي. حکومت هم باید ښوونځیو ته د نویو ماشومانو د داخلو په پیمانه د تعلیمي پرمختګ جاج وانخلي، بلکې وګوري چې څومره ماشومانو لیک لوست زده کړی.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بشري حقوقو نړیوالو او پاکستانی ادارو ویلي د پاک ترک سکولونو د پخوانی مرستیال مشر او د هغه د کورنۍ له پاکستانه شړل د سپریم کورټ د پریکړې سرغړونه او نړیوالو قوانینو ته د نجمنتیا ښکارندوی کوي. نور تفصیل نجیب عامر.
د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ وایي پاکستان د وی ترکی کورنۍ په زوره له هیواد په وستلو ډېر اندېښنې راپارولې دي. پاکستان د تیرې یکشنبې په ورځ یو ترکی تن چې د پاک ترک سکولونو ښوونکی او پخوانی مرستیال مشر و د هغه له میرمنې او دوه لوڼو سره یو ځای له هیواده وویست. د بشري حقوقو د سار اداره وایي د میسود کاسماس په نوم دغه تن په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ته د سیاسي پناه درخواست هم ورکړو. پاکستان د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان په غوښتنه په خپله خاوره کې دننه د پاک ترک مکتبونو او کالجونو د تړلو پریکړه سموده مخکې کړې وه او د دغو ادارو سره تړلو استادانو کورنۍ ته ویلو چې له پاکستانه دی ووځي. که څه هم په دې پریکړه د پاک ترک سکولونو سره تړلي کسان خوشاله نه وو، خو بیا هم په سلګونو ترکی اتباع د پاکستان په امر له هیواده ووتل. خو د دوی په منځ کې ځینې داسې هم وو چې په ترکیه کې خپل سباون په خطر کې لیده نو نه یې غوښتل له پاکستانه ووځي او ملګرو ملتونو ته د سیاسي پناه درخواست کړو. د داسې کسانو له ډلې نه د میسود کاسماز کورنۍ هم وه. خو د بشري حقوقو د سار ادارې په وینا د پاکستان امنیتي ادارو په سپتمبر میاشت کې دغه کورنۍ له لاهوره پورته کړه او د تیرې یکشنبې په ورځ د ترکی حکومت لخوا په استول شوې یوې ځانګړې الوتکې کې له خپلې خاورې وشړله. د پاکستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال مشر کامران عارف وایي دوی ته خبره ډېره روښانه نه ده، خو که هم داسې شوې وي نو دا کار دوی مناسب نه ګڼي.
پاکستان حکومت ګورې جی کدا اقدام کړی اوس مونږ خبر چې کړی دی که نه، خو کدا کړی نو دا باید ډېر غلط کار کړی، ځکه چې دا معامله د عدالت مخې ته وه او اسیم په کار نه دی چې به د قانون د پیروي لکه د قانون کومې تقاضی چې دي چې نه پوره شوي او تاسو خلک ډیپورټ کوي نو دا زموږ په نظر کې مناسبه نه ده.
هیومن رائټس واچ په خپل راپور کې لیکي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره د یادې ترکی کورنۍ د درخواست موده د روان کال د نومبر میاشتې تر 23 نیټې پورې اعتبار درلود، خو د دې باوجود هم پاکستان دوی له هیواده وویستل. په دې اړه مو هڅه وکړه په اسلام آباد او جنیوا کې د یو این ایچ سی آر د ویندویانو نظر واخلو، خو بریالي نه شو. د بشري حقونو د سارې اداره وایي په دې توګه د ترکی کورنۍ وویستل نه یوازې دا چې د سترې محکمې له حکمه سرغړونه ده، بلکې د نړیوالو قوانینو سره د پاکستان ژمنتیا هم تر پوښتنې لاندې راولي. د پاکستان د بشري حقونو د ادارې مرستیال کامران عارف هم وایي چې حکومت دې داسې اقدامات نه کوي چې ګوتې ورته ونیول شي.
پاک سکولونو خبره نه ده، خبره دا ده چې پاکستان کې قانون دی، د قانون لاندې حکومت جوړ شوی دی. حکومت ته پکار دی چې هغه قانون چې څه کاروین کوي هغه قانون دایره کې دن نو کې د قانون لاندې یو نو که داسې سکسانی چې هغه د ډیپورټ کول غواړي هغه د پاره خپلې طریقې دي، هغه ته موقع ورکول غواړي چې هغه یو وي. دا د پاکستان انټرنیشنل ابلیګیشنز دي. که هغه دلته کې یو این ایچ سی آر سره رجسٹرډ دي نو بیا پکار نه ده چې دا د بین الاقوامي قوانین خلاف څه قدم واخلي د پاکستان حکومت.
د پاکستان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې د مسعود کاسماز په نوم د دغه ترکی تن کورنۍ ولې له پاکستان وویستله، خو پاکستاني رسنۍ لیکي ترکی غني چې د پاک ترک سکولونه د فتح الله ګولین په نوم د امریکا میشتي ترکی دینی عالم په مرسته چلیږي، او د ترکی حکومت غني چې نوموړی د 2016 کال د ناکام کودتا تر شا لاس لري، خو په خپل ګولین دا تورونه نه مني.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې وردو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په پیښور کې د میټرو بس سرویس پیلولو پرانیست کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوس راکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په پیښور کې د بس ریپټ ترانزیت په نوم د نوي ځانګړي بسونو د چلولو د پروژې پرانیست وکړه. د ترانسپورت صوبایي وزیر شاه محمد وزیر وایي دا پروژه به په شپږو میاشتو کې سرته رسی، او د لپاره د آسیایي ترقیاتي بانک نه صد پاسه 140 روپۍ قرضه هم اغیستل شوې ده.
دا ډیر غټ پروجیکټ دی، دا تقریبا د 50 بلین منصوبه ده، او په دې کې 67 بلین دا زموږ د صوبایي حکومت شیر دی، او 41 بلین دا د ایشین ډیولپمنټ بینک نه موږ لون اخیستی دی. 26 کیلومیټر روډ چې دی هغه مین کوریډور دی، د چمکنو نه د حیات آباد پورې چې هغه موږ په 3% کې تقسیم کړی دی، او هغې سره 68 کیلومیټر فیډر روډ چې 7 فیډر روډ چې هغه هم شامل دی. تقریبا زمونږ ټوټل لین چې دی هغه 94 کیلومیټر دی.
شاه محمد وزیر د پیښور بس د نوي پروژې د جزئیاتو په اړه زیاتوي.
په دې کې زمونږ 32 سټیشن دي، او 150 بس سټاپ دي، او 300 بسونه چې په هغه کې 90 بسونه زمونږ 18 میټر دي، او 210 بسونه زمونږ 12 میټر دي.
د ټرانسپورټ د محکمې سیکرټري کامران رحمان وویل د دې لوی پروژې د لارې به په پیښور کې د شخصي ګاډو د ودرولو لپاره 3 لوی پلازې هم جوړیږي، او د دې پروژې سره به د سلورو د خلکو د تګ راتګ ستونزې هواري شي.
دری دی کی مو سری رائیڈ اینڈ پارک فیسیلیٹیز دی لکه بهر ملکونو کې بتا سي کتلی مجهل ته گاډي ودري خپل پدی ریپټ ترانزیت دغه ته اوخي جی خپل کارونو کې واپس راشي، خپل گاډو کې بیا واپس خپل کورونو ته لاړ شي. دغه سہولت موږ په دری ځایونو کې په سوکنو کې په کارخانو مارکیټ کې او وسره په صدر بازار کې دا ورکړی دی. یو خوشی په کې موږ دا چولې دی چې کم سایکلو روجان دی هغه به تاسو کتلی چې وخت سره دلته ختم شوی دی، هغه موږ دلته کې شروع کول غواړو.
د دې پروژې د پرانستلو پر مهال د پیښور د زړو بسونو ترانسپورټرانو په یو احتجاجي مظاهره کې وویل چې د دې سره به په پیښور کې د ترانسپورت سره تړلي 40,000 خلک بیروزګاره شي، او صوبایي حکومت دې د هغوی لپاره د روزګار متبادل بندوبست وکړي.
دا لارو ما دي روپۍ باندې کړی دي، اخر څه کې دا ډریوران کلندران بس کې اخر دي بس خوري. موږ ډېر غریب خلک یو، پوجي ډېر عجزه خلک، موږ له دې اولار را کې، موږ له دې اورود را کې چې موږ په گاډي چلو 10 روپۍ موږ بچو لګټو.
خو د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په یادي منسوبې د کار پیلولو پر مهال وویل چې د دې منصوبې نه اغیزمن شوي ټولو ترانسپورټرانو ته به متبادل روزګار ورکوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس وخت راغلی دی د اونیزی مزاحیه خپرونې پام کوه. هر اونۍ دا خپرونه تاسو دپاره زموږ همکار امان الله ناصر برابروي. راځئ چې د دې اونۍ وورو پام کوه.
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم ګرانو. د لین په هوټلونو، د ریلوی په کنټینونو او د بازار په دوه نمبر رستورانونو ناستو، د تیر کال د زړو غوخو شپږو میاشتو وړاندې کیمی پر تورو او شنو چایو خوند اخیستونکو اورېدونکو، دا دې راورسېدې ستاسو یار، ستاسو جانی، د هر دربار درباری ماهر چمچګیری ګورګین مرچکی المعروف رپورټر یعنی خبری. د دې ځای خبر هلته، د هغه ځای خبر دلته، ډبله تنخوا او د دواړو په کور کې چربه شوروا. نو ګرانو، په تنخوا او شوروا پسې ورکو ملګرو، په دې هیله یو چې په روډ باندې به مو د چا سره غلط اور ټیک نه وي کړی، هغه به د شا له خوا هارن پی هارن نه وي درکړی، تاسو به موټر ځغلولې او بیا د روډ په مابین کې اوده ولاړ خر به مو په وهلی نه وي، او که به مو په وهلی وي نو بیا به مو بریک نه وي لګولی، او دغه غلطی در نشوی وی نو بیا به مو د خره د مالک سره ملاقات نوی شوی، او بیا به په روډ ولاړ د هغه خلکو په لاس نه یاست ورغلی چې د بې روزګارۍ نه ټوله ورځ فارغه ناست او د نورو په جنگ جګړه وخت تیروي او په پردي جنگ کې په زړه پوري برخه علي. جنگ به د الله داد او مولا داد وي، او پزه به د خالق داد پکې ماتې وي، او د مزی خبره داده چې اخیر به تاوان هم دی غواړي. الله داد او مولا داد به دومره په غوسه نه وي لکه د خالق داد پلار حاجی خدای داد ټانګي والا. اکسیډنټ کده بس او ټرالی وي، کده رکشي او لاری وي، دغه درې ایمان پکې لویدلی. نو چې یو وچ دماغ شي او بیا د لین د ډرایور او کلینډر په کوپړی کې شي، نو په داسې صورت کې لته چوټه جیک او جیک ډنډه خو به چلیږي، او د دې د چلیدو وروسته موسم څه صورتي حال اختیاروي. راشئ چې لاړ شو سټوډیو ټینشن تې ګډبړې شنته، چې دا وخت دوه ډرایوران ناستي د توتکو سره څه وایي ورته غوږ او سپږمې شي.
زګادر ته وایم چپ شه کنی، اوس دې دا شپاړس نمبره پانه په دې پوزه باندې درولمه. یو خو غلط اور ټیکې، او بیا خبریم کې ټرک د بس سره ځغلې، هغه هم د ګنجو استاد د بس سره. شاته مې غټ غټ لیکلي دي چې یا کراس کرو ور نه برداشت کرو.
ښه، غلط اور ټیک ما کړی دی کتا، بتۍ مې نه کړی در. زه پر چړایي او ته په اوترایي دریک لري که نه؟ د وزیرستان پر روډ روانه سد لاور موټر وی خو نه ده چې د 120 په سپیډ کې را روانه.
او هو، خلو علاوه که سو دا سټوډیو دو چې تاسو هایوی خو نه ده چې جنگ شروع کړای دی دلته.
په دې ملک کې چې جنگ نه کړی نو ساتړ بکې؟ ته ورشوی ګوره، د ټرک شاته ما لوی لوی لیکلی دي، ما کی دعا جنت کی وا، پپو یار تنگ نہ کر، فاصله رکھ کے سفر کرو. دی لکه ایران خان چې په نواز شریف پسیو او اخری اکسیډنٹ ور سره وکړو، د غسی په ما پسیو، ما هم لډیر غسې ټوس بریک کړته و الو راغلو را پسیو لګیدلو.
وی وی وی، نو تو بریک ویلې وتا و هلو
غصه راغله مړی. یو خو زمونږ د ترانسپورټرانو دماغونه هسې وچوي، بیا د هوټل ډبل روش او د پاسه بیا درې جګه شملې. نو
درې جګه شملې،
دوه ټیکۍ مکن، د میختر سرې کړي، د چرسی کړای، دا خو به خوري بیا به ټرک چلوي. هاو وای سورنا د سپږمو په زور ول کیږي.
نه دا تا دا خپله سورنا ډیره اوږده نه کړه، دا زما تاوان راکړه چې ځمه منډې ته ځان رسوم.
تاوان؟ تاوان به ته راکوې او که زه؟
ته به تاوان راکوې، غلطي ستا ده که
نه؟ ته ماته دا ووایه. ای بس والا، تو سوچی دا لین والا دا ہوٹلوں سرا لین برابر کڑے دے اول تا دا سواریون ویر والو او دے اغو خورونو نا ہوٹل والا دا غا روپے ڈبلے آخلی او بیا روٹے او غوخا ہم گورا چی دی چشی وی او چنگی وی
قسم دے بس دا خبر غلط وی مونگ روٹے ہم ڈبل خرو او یو روپے ہم نور کور تا تازہ تازہ را رسی
او تو تا کو دا سئی وائی دے ظالمانو دا ہوٹل والا سرا لین جوڑ کڑے دے
نو چوشو چه داکتران دا میڈیکل والا او سرا دا ابو میکمی والا دا ٹریکٹر مابیا سرا لین جوڑا والای شی نو منگه ولی رچو جوڑا والای دا اوٹل والا سرا
نو تو سو دوڑا دیل تا ویلی روغلاس ٹریفیک والا ہائیوے والا پولیس تا ویلی نوی راغلو
کمال دے دا شنواری و دا مومند پا ما بین کی دا درم سکار دے آخر پختانه یو کنا چه ترسو سرون اتل زای مات نکلو جامع توتی توتی او گریوانو نسیری نکلو سل صفائی رازی ناما جرگا مرکا کلکو
نا نو دیتا ریڈیو تا ویلی رو غلیوس
تو تکو دا دا میڈیا دور دے او اسی امونگ تول نره پزان خندولی دا اپا دی شنواری او مومن دی امو خاندی که
او نن بم خپل عادت پورا کو نړۍ ته به ورښکار کو چې د شینواری کړای زوره وره ده او که د مومندو تکې ډېرې طاقتورې دي راولاړ شه جاندار خانه راولاړ شه واما
دا څه کوې موږ هر چې موت نه کوې
نو تا ته چا وی چې ته زموږ مابین ته راشه اورېدلی دي نه دي چې د دوو سانډاګانو په مابین کې چنجوخې تر پښو لاندې کېږي او چرمشکۍ تر بالښتو لاندې کېږي وام لرې که کمې دا نو سولا پانه د ده پر سر ورماته نه کړه نو زبان زب
ما کاو دا سٹوڈیو دو ریڈیو دو چھے دے ٹرک اڈا خونے دو
ما تا معلوم دا تے لیری شا چھے تربورانو تا می معلوم شی چھے پا جاندار خان بے انشاءاللہ سترگی نٹی ٹیگی
او لیری کا تو تکے دا جیک در بانجی لگی اگی سرخ کدگا
تو سو کینو دا توے چھے تو سو دا لے سس چا دیر کڑے دے کم ٹریفک افسر دسخط کڑے دے او دا ٹرائی چا دینا خست لے دو
اگر زمانے اولاڑے چی لائسنس با پٹرائی ملاوے دو اگر پیرنگیانو اس خوچی ورشی پا زر دا ڈرائیونگ لائسنس دے پا پنزہ زر دا توپنچی لائسنس دے پا لت زر دا کلاشنکوف او کنک دی اسا زیاد تکرے دا میزائل او دا توپ لائسنس ہم در ملاوے دائی شی
دا اس تا چی آئے
ہاو کنا داسی وڑوکی وڑوکی کاڈو والا لائسنسونا ہمشتے چی لس دولس جوندی انسانانم دلتا التا اڑالے تڑالے بندی کولے خوشی کولے شی
وی وی دا چی آئی
ہاو کنا خوی سابو کی تاب بکلیر ساتی
تا داستا پلسپی پریگ دا زمان تا وار راکستا تا وار راکستا پا نیمس واقع جیس
امو خوی خیم تری خودو
سابلسو نا دی تا چاویل چی تا دا شنواری و مومن پا جگاره کی لاسوا او آغا هم دا هایوی دا دریورانو خیر مونگ دا وقت سٹوڈیو تا ٹریفک پولیس را گوخته ده کستاسو چا ٹریفکی مسئله نو زنگ را ووی تلیفون نمبر تاسو تا معلوم ده 000 شونه
ٹریفک سیب ٹریفک سیب زمام ڈیر شوق کیگی چی گاڑی و چلوم یو لائسنس بنا کی را جوڑ
نہ دا خزو لائسنسو نو مونگ بند کھڑی دی
ولی
اکسیڈنٹو نا کیگی کنا
اکسیڈنٹو نا
ہاو خزا چی پا روڈ گاڑا راو باسی دا مردانا ڈرائیورانو خپل ڈرائیونگ پاتشی دوی تا گوری او اکسیڈنٹو نوشی
اچھا ٹرافک والا تا دارا تا ہوا ہے کہ او چوک دا شاہ دا خواہ گاڑی پا بل گاڑی کی روئی نوستا پا خیال دا کسروارا دا شاہ والا بولی او کدمخ والا
قصور دا آگا دے چی جی بی خالی وی
چا مطلب؟
دا ملک ناپرسان دے چی سمر لوی خانے ہا غمر خزوانے
ترافیک والا وام سړی می ډیر اکسیډنټونه کوي څه وکم
فرمایشونه کم کا جنگونه او جګړې کمی کا خوار دی لیونه کړی دی روان د روټ په میان وی او په خیال کې ستا سرې سترګې غټه جبا والی او الوګان وی هو پام کوا د چاچی سړی پریشان وی کور دی خراب او ببر ببر وی ویختان وی هو نو جنگو جګړه مینا محبت او سندره هاو پام کوا کنا
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن